رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سو پخوانی و جهادی مشرانو او د دولت د دریګونو اورګانونو رئیسانو د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې په اعلانولو کې د ځن له عمله ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا کانګرس به د سوریې د رژیم ځنو مخالفو ډلو ته د وسلو لیږلو او د نظامی روزنې د ورکولو یو پلان منظور کړي چې د اوباما ادارې غوښتنه کړې وه، او په سکاټلند کې د انګلستان نه د آزادۍ د اخیستلو او یا ورسره د پاتې کېدو په باب ریفرنډم پیل شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. په سکاټلند کې د انګلستان نه د خپلواکۍ د ریفرنډم په باره کې په رپورټ او مرکه علاوه نن د آشنا ټیک پروګرام لرو. په انټرنیټ او ټولنیزو مطبوعاتو کې په لیکنو کې کوم معیارونه باید په نظر کې ونیول شي، په همدغه مسلې باندې بحث کوو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. خو اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان څو پخوانیو جهادي رهبرانو او دولتي مشرانو د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. نن له ارنا په خبره شوې یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ د پخوانیو جهادي رهبرانو او د دولت د درېګونو قواو د مشرانو په ګډون پارک کې غونډه وشوه. په غونډه کې چې حضرت سبحت الله مجددي، پیر سید احمد ګیلانی، استاد عبدالرب رسول سیاف، د جمهوري ریاست مرستیالانو او قاضي قضات او د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسانو پکې ګډون کړی و. په انتخاباتو پورې اړونده موضوعګانو باندې بحث وشو او د جمهوري ریاست د کاندیدانو ترمنځ شوې خبرې اترې تر بحث لاندې راغلې. په غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو او د کاندیدانو ترمنځ د اختلافاتو له امله ژور اندېښنه څرګنده شوې ده، او ټینګار شوی ده چې باید ژر تر ژره هغوی خبرې وکړي او خپل اختلافات رفع کړي.
د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون مشر او د کمیسیون غړو نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې کمیسیون خپل کار بشپړ کړی دی او نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې دي. د شکایاتو کمیسیون وایي چې که د انتخاباتو کمیسیون یې پرېکړو باندې اعتراض لري، نو د قانون له مخې څلیری ساعته وخت لري چې اعتراض وکړي، او که نه یې لري نو دا د نوموړي کمیسیون قانوني مکلفیت دی چې په خپل وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو وړونکی کاندید اعلان کړي. د دغه کمیسیون مشر عبدالستار سعادت وویل
ولسمشریزو ټاکنو په اړه فیصله مو کړې، اوس یې لیږو د انتخاباتو کمیسیون ته. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون د 95 ماده د حکم له مخې
د شکایتونو د کمیسیون نطاق نادر محسنی وویل ټول هغه محلونه چې د کمیسیون لخوا یې رای باطل اعلان شوی وي، له هغو څخه د 28 محلونو رای بیرته د اعتبار وړ ګرځول شوی دي. نادر محسنی د امریکا غږ دې پوښتنې ته چې دغه کمیسیون څومره رای باطل کړی دي په ځواب کې وویل چې موږ د هغو محلونو رای چې باطل اعلان شوی وي د شمیر په اړه معلومات نشو ورکولی. په عین وخت کې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو نن غونډه کړې ده.
ولایتي چارواکي وایي چې نن د لوګر ولایت د مرکز پل عالم سره نږدې په یوې حملې کې د دغه ولایت د لومړی امنیتي حوزې امیر راز محمد سره له خپلو دوو انډیوالانو او یو امنیتي ساتونکي وژل شوی. د سیمې نه زموږ خبریال ابراهیم رحیمي په خپل رپورټ کې د لوګر ولایت د والي د ویان دین محمد درویش او د لوګر د امنیت قماندان عبدالحکیم له قوله وایي چې سمنوال راز محمد او ملګري د منګوخیلو په سیمه کې د هغو پولیسو د مرستې لپاره روانو چې طالبان سره په جګړه بوخت وو.
نن په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته په لسګونو کسانو سوله ییزه مظاهره وکړه، او د پاکستان د سرحدي قواو لخوا د ډیورند د کرښې په غاړه کې د یو ژور او اوږده خندق کیندل وغندل. یو مظاهره کوونکی د امریکا غږ ته داسې وویل:
مظاهره ذکر ده چې د پاکستان مداخلتونه ورځ په ورځ افغانستان کې ډیریږي، که هغه سیاسي اړخو کې، که هغه امنیتي اړخو کې، که هغه سرحدي اړخو کې. نو موږ دا په کلکه غندو او پاکستان څخه غوښتنه داده چې تاسو خپل دغه مداخله په افغانستان کې بند کړئ، کنی خپل سفارت وتړئ.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
ټاکل شوی دا چې د امریکا کانګرس به هغه پلان منظور کړي چې د سوریې د رژیم مخالفانو ته د وسلو لیږلو او روزنې ورکولو لپاره د اوباما ادارې وړاندې کړي. امریکایي چارواکي وایي چې د مخالفانو د جملې نه هغه ډله غوره کړي چې د بشار وروسته د رژیم د راپرځولو لپاره جنګ کوي او هم کوښښ کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له جنګیارو سره وجنګیږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه چې د جمهور د مخالف ګون جمهوری ګون په کنټرول کې دا پرونی د چهارشنبه پورې دغه پلان منظور کړ او ټاکل شوی دا چې د مشرانو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت لري په ډېر اسانۍ به نن منظور کړي. ښاغلی اوباما د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي
We mean what we say. Our reach is long. If you threaten America, you will find no safe haven. We will find you eventually.
نو چې څه یو هغه مطلب او عمل پرې کوو که څوک امریکا ته غواښ کوي نو دا سوچ دی هم وکي چې خوندي ځای مندل نه شي او موږ ځان ورسولې شو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن د سکاتلند اوسیدونکي په یو تاریخي ریفرندم کې برخه اخلي او د رای ورکولو جریان پیل شوی دی. خلک دا پریکړه کوي چې له انګلستان سره 300 کلن اتحاد پای ته ورسي او که په نړۍ کې د یو مستقل دولت په حیث خپل هویت تثبیت کړي او یا ورسره یو ځای پاتې شي. د رایو په پاڼو باندې صرف 2 ټکي لیکل شوي دي چې هو او نه. د رایو اچولو 2600 مرکزونه پرانستل شوي دي. د رایو ورکوونکو شمیر زیات دی او د مستحقو رایو ورکوونکو له جملې نه 95% خپل نمونه راجستر کړي دي. د خلکو د نظر د معلومولو وروستۍ سرویګانې ښیي چې د استقلال ملاتړ کوونکي زیات دي او د برتانیې په شاهي دولت کې د پاتې کېدو د طرفدارانو ترمنځ خلا کمه شوې ده. سکاتلند چې خپل ځانګړی تاریخ لري تقریبا 300 کلونه پخوا له انګلستان سره یو ځای شوی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو په 13 ساعتونو کې د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې له کردانو نه 14 کلي نیولي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی د عیني شاهدانو له قوله نن رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت جنګیالو د سوریه په شمال کې مهم کلي نیولي دي او ملکیان د مرګ له ویرې د تښتې په حال کې دي. د سوریې د کردانو یوې مهمې ډلې هم خپله ماته منلې او وایي چې برابر 40 کلي له لاسه وتلي دي.
د اوکراین جمهور رئیس پیتروشنکو چې په واشنگتن کې د نن د امریکا د کانګرس یوې ګډې غونډې ته وینا وکړه. هغه د جمهور رئیس باراک اوباما سره هم په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ښاغلی پروشنکو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو سره اوربند د سپتمبر په 15 اعلان کړی و د امریکا د جمهور رئیس نه د مستقیمو نظامي مرستو او وسلو غوښتنه کړې. امریکایي مامورانو تیره میاشت وعده کړې وه چې امریکا به اوکراین ته د 70 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې او نظامي لوازم ورکړي خو د اوکراین مشران وایي چې دغه مرسته کافي نه ده. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي قواوو او یاغیانو ترمنځ په خونړیو جګړو کې تر اوسه پورې 3000 نه زیات ملکي وګړي او عسکر مړه شوي دي او د خلکو ورځنی ژوند دې ګډوډ کړی دی.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت وای چې نن د پنځمې په سهار پولیسو په استرالیا کې د عراق او سوریه د اسلامي دولت د طرفدارانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. ټونی ابوت ویل چې پولیسو وروسته له هغې په څو خرونو کې چاپی وغورځولې چې د اسلامي دولت یو مهم استرالیاوي غړي خپلو ملګرو ته توصیه کړې چې په استرالیا کې یو څوک وتښتي او وی وژني او بیا یې وژل په عملي ډول تمثیل کړي. صدر اعظم ټونی ابوت خبریالانو ته وویل چې موږ ته استخباراتي اطلاعات را رسېدلي وو. د استرالیا مطبوعات وایي چې له نیول شوو کسانو نه چې کوم اسناد نیول شوي دي داسې ورنه څرګندېږي چې هغوی د اسلامي دولت ملاتړ کوو او غوښتل یې چې د 2 تنه استرالیان د پیسو په مقابل کې برامته کړي او بیا د اسلامي دولت په جنډه کې راون غاړي تر څو خلک په ښکاره ډول وګوري. نننی بریدونه چې د استرالیا په سیډنی برسبن او لوګان په ښارونو کې سرته ورسېدل 800 پولیسانو کې برخه اخیستې وه او 15 کسان نیول شوي دي. ګمان کېږي چې یو تنې چې عمراجان ازري نومیږي 2 کلن افغان دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن په نیویارک کې د دې لپاره یوه عاجله غونډه کوي چې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس له خپرېدو د مخنیوي په خاطر عاجل اقدامات وکړي. په دې موزي ویروس سکل په لویدیځ افریقا کې له 2015 ډیر زیات ناروغان مړه شوي دي. غونډې ته به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر مارګریټ چان وینا وکړي او د ایبولا د ناروغۍ په ضد د مبارزې لپاره یو نړیوال پلان به وړاندې کړي. د دغه پلان مسوده امریکا جوړه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې په 5000 کسانو کې د دې ناروغۍ نخې اولامې لیدل شوې دي. لومړۍ نخې دا ده چې ناروغ په بدن کې تبه را پیدا کیږي. په نایجیریا کې 21 کسه دغه مرض مړه کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې تقریبا 1 میلیارد ډالر ته ضرورت دی چې په دې لاره کې مبارزه وشي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په روانه هفته کې اعلان وکړ چې 3000 امریکایي عسکر د لویدیځ افریقا سو ملکونو ته لیږي چې د بشري مرستو د انسجام په چارو کې مرسته وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. انټرنیټ او ټولنیزو مطبوعاتو ته په لیکنو کې باید کم معیارونه په نظر کې ونیول شي او د معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره څنګه ښه او مؤثره لیکنه کیدلی شي. نن د آشنا ټیک په پروګرام کې په همدې مسلې باندې بحث کیږي. که سوال لري یا نظر لري وروسته خبرونې ته تلیفون وکړئ. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. او اوس راځو په استرالیا کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د عملیاتو یا اقداماتو په حق راپورته. په استرالیا کې پولیس وایي چې د اسلامي دولت د ډلې یو پلان نشان کړی دی چې غوښتل یې په استرالیا کې 15 کسان بندي او بیا یې سرونه غوڅ کړي. پولیسو نن د پنجشنبې په ورځ د سیدنی په ښار کې د 10 زیات کورونه تلاشي کړل او یو شمېر کسان یې ونیول. بل لورته د امریکا کانګرس جمهور رئیس اوباما حکومت ته ځینې محدود صلاحیتونه ورکړل چې د داعش د ډلې په مقابل کې په پوځي اقدام لاس پورې کړي. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
په دې عملیاتو کې د فدرال حکومت 800 پولیس شامل وو چې دا د استرالیا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره کیږي. دا تلاشي د هغو استخباراتي اطلاعاتو په خبرګون کې پیل شو چې وی په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر د خپلو استرالیایي ملګرو نه غوښتي وو چې صدر اعظم ټونی اباټ ووژني.
Well, that's the intelligence that we
دا هغه معلومات دي چې موږ ته را رسیدلې دي. دا هغه مستقیم هدایت دی چې داسې یو استرالیایي لخوا ورکړل شوی دی چې په استرالیا کې د خپلو ملاتړو ډلو لپاره د اسلامي دولت په ډله کې جګپوړی غړی دی چې په استرالیا کې د اسلامي دولت د شبکې لپاره کار کوي. په دې هدایت کې ملاتړو نه په استرالیا کې غوښتل شوی دی چې په استرالیا کې په مظاهرو او وژنو لاس پورې کړي.
نن نا وخت د استرالیا لوی څارنوال جورج برانډیز دا تایید کړ چې په افغانستان کې زیږیدل یو شخص چې په استرالیا کې زیات وخت تیر کړی او اوس په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې سره همکاري کوي. په استرالیا کې په خپل ملاتړو غږ کړ چې د خلکو سرونه غوڅ کړي او بیا د دې ډول اعدام ویډیوګانې ثبت کړي. صدر اعظم آباد او لوی څارنوال د استرالیایي شخص نوم ذکر نه کړ، خو د محمد علي بریالي په نوم شخص چې ګمان کیږي د اسلامي دولت په ډله کې به یو جګپوړی غړی، نن پنځشنبې د محکمې په دوسیه کې یو د برید د پلان جوړونکو ګڼل شوی. دریدیش کلن بریالي ډیره موده په سیدنی ښار کې اوسېدو او د یو نایټ کلب خاوندو او پولیسو د بریالي د نیولو امر هم ترلاسه کړی. په دې توقیف شوو کې یو هم 28 کلن عمر جان آذری نومیږي چې هغه هم نن پنځشنبې د سیدنی وی محکمې ته حاضر کړل شوی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته پرون ویل چې په دې مبارزه کې د امریکا مخ په وړاندې تګلاره معلومه ده.
ISIL must be defeated.
د اسلامي دولت ډله باید ماته شي. خلاص دا آخري خبره ده. متحده ایالات به په دې کې یوازې نه وي. دا یو له اساسي اصولو و چې جمهور رئیس اوباما د دې حادثو د تنظیم لپاره غوښتل او په همدې دلیل موږ یو نړیوال ائتلاف جوړو.
خو د کانګرس یو غړی باب کار کړ د جمهور رئیس اوباما په پلان شک لري.
تاسو له موږ نه د داسې یو څه منظورول غواړئ چې موږ یې په اړه د مخه پوهیږو، په کومه بڼه چې تاسو موږ ته څرګنده کړه هیڅ معنا نه ورکوي، حتی دا هیڅ دومره جدي هم نه بریښي.
په خپل جمهور رئیس باراک اوباما وی د جمهوری غوښتونکو په کنټرول کې د کانګرس ولسی جرګې هغه ته دا اختیار ورکړی چې په سوریه کې دننه منځلارو یاغیانو ته وسلې روزنه ورکړي، چې دا هغه په وینا د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې مبارزه کې یو مهم اقدام دی.
امریکا اوس په داسې یو موقف کې ده چې تر دې پخوا یې موږ کله تصور هم نه دی کړی. کچیرته موږ د ټولو د خپل منځي ګټو د پاره کار کولو ته دوام ورکړو او په موږ کې هر یو کله ناکله دا اراده وکړو چې سیاست یوې خواته پریږدو او یو لړ کارونه ترسره کړو.
جان کیری وی چې ناڅه 50 هیوادونه همدا اوس په عراق کې په یو ډول همکاري کوي او ځنې نور بهرني مشران پوښتنه کوي چې څه ډول همکاري وکړي. سید سلیمان اشاد، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اورئ. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل چې په سکاتلند کې د خپلواکۍ لپاره ریفرندم پیل شوی دی، خلک رای ورکوي د هو یا نه وروسته به معلومه شي. مګر دا چې سکاتلند ولې غواړي بیل شي د بلشی یا خپل خپلواکی وخلی، منګه په همدې باره کې په لندن کې د سیاسي چارو کارپو صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې ده.
سیدی صاحب، سره دی چې سکاتلندیانو تل د خپلواکۍ هیله لرله، خو ولې 300 کال وروسته دوی دې ته مجبوره شو یا دې په فکر کې شو چې باید د برتانیې نه جدا شي؟
خبر خدا سے ده چې یونایټیډ کینګډم یا برتانیای کبیر تلورو مختلف و هوادو مجموعه ده. دا تلور هوادونه چې په 1901 کال کې سره یو ځای اعلان شول، دی مخکې د هغې نه مستقل هوادونه وو، استقلال او مستقل تصمیم نیول په خپل سرنوشت باندې، په دې مفهوم چې سکاتلند چې د انګلستان د لوی انګلستان یو په درېیمه برخه تشکیلوي، خپل ځان ته ګاز لري، ضد اتومي سلاح دي، طلا لري او یو سلسله نور اصول او پرنسپونه لري چې مطمئنا د تاریخي لحاظه استقلال هم درلوده، په دې خاطر باندې غواړي چې په خپل سرنوشت باندې مسلط شي.
سیدی صاحب، که چېرته سکاتلند خپله خپلواکي ترلاسه کړي، ګټه به سکاتلندیانو ته څه او تاوان به څه کړي؟
په سیاسي لحاظ باندې به هغه قدرت او هغه قوت چې په اتحاد او په وحدت د څلورو هیوادو کې دی، چې د ولکه برتانیا یا برتانیا کبیر په نام باندې، هغه وزن به ونه لري. مطمئنا په اداري لحاظ به دولت یو سلسله مصارف ولري، اما د بلې خوا نه تیل، ګاز او یو سلسله طلا، یو سلسله نور ارزښتونه چې لري، هغه به په خپل محل کې استفاده وکړي او تاریخي په اصطلاح خاصه به ترلاسه شي. اما موانع هم شته دي چې انګلیس ډیوډ کامرون یا د مرکزي حکومت مشروع ویلي چې په دې صورت کې تاسو به د پاوند د پیسو استعمال حق ونه لري، زموږ د پاسپورټ د استعمال حق به ونه لري، او د بلې خوا نه چې دوی غواړي د اروپا غړي شي، اروپایانو ورته وویلي چې که چېرته تاسو تسلیم په دې ونیو چې سره جدا شي، موږ به تر 10 کالو پورې ستاسو پذیرش په جامع اروپا کې ونه شو منلی. دلته یو سلسله نور ډېر موانع هم شته دي چې تر اوسه پورې را واضح نه دي. مطمئنا په خپل وطن کې د خپل سرنوشت په لاس کې نیول، د اقتصادي امکاناتو استفاده کول، دا هغه منافع دي چې سکاتلندیان به ولري، اما په مجموع کې هغه سیمې چې ویل د سیاسي لحاظ به هغه قدرت او هغه نوم او هغه وزن چې ولکه برتانیا یا برتانیا کبیر درلوده، هغه به پاتې نشي.
بله، ولې ورته اروپایي اتحادې دا دلیل وړاندې کړی چې تر 10 کالو پورې به د دې اتحادې عضویت دوی نشي حاصلولی؟ په مجموع کې به د سکاتلند خپلواکي اخیستل په اروپایي ټولنې باندې څه تاثیر ولري؟
زه مطمئن یم چې اروپا خوښه ده چې د یو هیواد سره په نامه د برتانیا کبیر ناسته ونه او خبرې ولري، نسبت دې چې دواړو هیوادو سره سیاسي لحاظ به د مرکزي حکومت یا د انګلستان د حکومت سره د مرستې په مفهوم باندې، اما زما په پوهه باندې په عملي لحاظ سره د دې چې جامع اروپایي ټولنې ورته دا تر وړاندې کړې چې 3 کالو پورې به تاسو نو ژوند تاسو نه کوي، دا لایل به ډېر کېدلی شي، هغه راځي چې د نورو هیوادو په پذیرش کې یو سلسله قوانین د هغه هیواد باید تصویب شي چې د هغه اروپایي ټولنې د اصولو په اساس باندې موانع ډېر بهانهګیریګانې ډېرې هم کېدلی شي او عملي هم موانع ایجاد کېدلی شي. اما زما په فکر باندې ظاهري خبره به هر څه وي، اما په محتوا کې حتی دا ده چې دوی غواړي انګلستان واحد او قوي
هیواد پاتې شي. بله، د برتانیې د دریو ګوندونو مشرانو یو هوکړه لیک په حساب لاسلیک چې سکاتلند خلک د برتانی نه جدا نشي دوی به ورته ډیر امتیازات ورکي.
بلې
د برتانی د حکومت او سکاتلند تیرو اړیکو ته په کتو چې البته د یو ایالاتو څومره به سکاتلندیان په دې باور وکړي حکومت باندې د دې ګوندونو په مشرانو باندې چې دوی جدا نشي نو برتانیه به ورته هماغه امتیازات ورکړي کوم چې دوی غواړي.
زه مطمئن یم منطقا همداسې د برتانیا په مجموع کې مرکزي حکومت به هغه امتیازات چې هغې غواړي په مجموعي لحاظ باندې ورنکړي. یو سلسله امتیازات یې ورسره منلي دي، یو سلسله صلاحیتونه یې ورسره منلي دي. په نهایي تحلیل کې به خلک په آخري لحظه کې څه رقم تصمیم ونیسي، آیا د استقلال به په خپله ګټه وګڼي او که ونه ګڼي، دا هغه شی دی چې شونتشې ته منتظر پاتې شو.
بله ډیره مننه سیدی صاحب، کورم ودان.
سلام
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. لږ وروسته د آشنا ټیک پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې په انټرنیټ او نورو ټولنیزو مطبوعاتو کې څنګه کېدای شي داسې لیکنې وشي چې ژبه صحیح استعمال شي. خو د دې نه مخکې راځو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټو ټکو.
څو پخوانیو جهادي مشرانو او د دولت مشرانو د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو په بهیر کې د ځنډ له امله خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر او د کمیسیون غړو نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې کمیسیون خپل کار بشپړ کړی دی او خپل نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. ولایتي چارواکي وایي چې نن د لوګر ولایت مرکز پورې عالم سره نږدې د طالبانو په حمله کې دغه ولایت د لومړی امنیتي حوزې امیر راز محمد سره له خپلو دوو ملګرو او یو امنیتي ساتونکي وژل شوی. نن په کابل کې پاکستان د سفارت مخې ته په لسګونو کسانو سوله ییزه مظاهره وکړه. ټاکل شوی ده چې د امریکا کانګرس به نن هغه پلان منظور کړي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ته د وسلو لیږلو او روزنې لپاره د اوباما ادارې وړاندې کړي. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت جنګیالو په تیرو څلورو ساعتونو کې د ترکیې له سرحد سره څیرمه د سوریې له کردانو نه ګڼ شمېر کلي نیولي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د اسلامي دولت جنګیالو د سوریې په شمال کې شل کلي نیولي دي او ملکي وګړي د خپل کورونو د تښتې په حال کې دي.
دا شانټ د پروګرام درنوریدونکو خدای وکړي چې روغ او جوړ خوشاله وسی. د پنځم بهش په د او د شانټ په پروګرام کې ز روشان نور زاس سره ما درنوریدونکو د معلوماتي ټکنالوژي د امیدو سره د دې سہولت تقریبا زیاتره خلکو ته پیدا شوی دی چې خپل لیکنی وکړي او خبرې کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا په انټرنیټ او ټولنیزو رسنوي باندې د پیغامونو او لیکنو معیارونه مراتیږي؟ د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو لپاره په خپل لیکنو کې باید کوم معیارونه په نظر کې ونیسو او د معلوماتي ټکنالوژي لپاره څنګه ښه او مؤثره لیکنه کولی سو؟ دغه موضوع د چیدنه نش پیدا شناټ په پروګرام کې غوړور باندې خبر وکړو. دغه موضوع د چیرو لپاره می ژورنالیست لیکوال او شاعر نورګل شفق صاحب مل مکړی دی. و وګورم چې شفق صاحب را سره دی او کنه دی. شفق صاحب تاسو ما وځوري ز فکر کومه چیز موږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی روخ کی او دغه رقم ژورنالیست او شاعر سردار ولی ترک صاحب می هم ملمدې چې د کلی د رادیو سره د ویب ډیټر په توګه کار کوي. ز فکر کوم شفق صاحب اوس ما سره دی. شفق صاحب تاسو ما आवाज اوري؟
وو زمغه دارم
ډیره مننه شفق صاحب او ترک صاحب. زه فکر کوم چې تخنیکی همکار کوشش کوي چې هغوی هم روخ کی. درنو اوریدونکو ته باید وایم چې کچیر دوی نظر لري، پښتنه لري د پروګرام د موضوع اړوند، نو دوی کولی سي چې د امریکا ژغ آشنا رادیو فیسبوک پانی ته ولاړ سي. اول ته د نن شپې د آشنا ټیک د پروګرام تر لاندې د موضوع ته لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه مشتولي کی هم دارنګ د پروګرام په جریان کې به یو څو ټلیفونونه هم واخلو او د درنو ملمنو سره به شریک کو. په پروګرام کې یو مرکه هم لرو چې هغه د استاد اسدالله غزنفر صاحب سره ده چې څنګه لیکنی وکړو ښه لیکنه څه ته ویل کیږي. په هر صورت درنو اوریدونکو نن شپه موږ غواړو چې په دې باندې خبرې وکړو چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو کې د لیکونو کوم معیارونه دي او د معلوماتي ټکنالوژي لپاره څنګه ښه او موثره لیکنه کولی سو. زه فکر کوم چې اوس څراک صاحب هم را سره دی. څراک صاحب تاسو زما آواز اورئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مننه څراغ صاحب. زه به د شفق صاحب نه اول پوښتنه وکم. شفق صاحب، یو مشکل چې په پخوا کې ډیر وو هغه تخنیکی سونځه و، یعنی پښتو کیبورډ نه وو. تر اوسه پورې ځینې ټولنیز رسنۍ دي چې هغه د پښتو ژبې کیبورډ نه لري یا پښتو ژبه پکښې نسي لیکل کیدلی. آیا فکر کوئ چې دغه اوس هم یو مشکل دی او که دغه مشکل حل سوی دی، یعنی تخنیکی مشکل چې کوم موجود وو؟
اول ته زه ټولو ته سلام وایم. پخوا رښتیا هم دغه د کیبورډ ستونزه وه او موږ په اسانۍ په ځینو ټولنیزو شبکو کې په پښتو ژبه لیکل نه شول کولی، خو له نیکه مرغه اوس دغه ستونزه حل شوې ده چې هغه یعنی موږ په فیسبوک کې نورې ټولنیزو شبکې چې دي هغوی کې موږ په ډېر اسانۍ سره یا ځینې ویب لاګونه چې دي موږ په ډېر اسانۍ سره هلته پښتو لیکل کولی شو. خو یوازینۍ ستونزه چې هغه تر اوسه پاتې ده هغه د ګوګل ترانسلیشن ده، چې تر اوسه په ګوګل کې د پښتو ژبې ژباړه چې ده هغې باندې ځینې ملګري لګیا دي کار کوي، هغه لا پاتې دی کار نه دی شوی ورباندې.
بله، او د ګوګل د ژباړې لپاره خو باید تقریبا د ټایپولو کوم معیارونه چې دی هغه باید په نظر کې ونیول سي، مثلا فاصله باید د کلمو ترمنځ موجوده وسی، یا مثلا په خپل کوم نقطه چې پریښودل کیږي هغه باید پر ځای پریښودل سي، کامه ده، یا مثلا دغه سي نور کوم شان چې دی هغه باید منظم ولیکل سي دغه سي به وي.
اول خدا ده چې کوم دیګری چې په دې کار کوي زه چې دین سره بلد یم هغه په یعنی په تلیکن پښتو باندې کوي او دوی په کمپیوټر یا دغه ټکنالوژي سره هم خاص بلدیت لري، او دا څه موده مخکې هم ملګري به خبر وي چې د ټولنیزو شبکو له لارې ځینو ملګرو دغه یو کمپاین شروع کړی و چې ټول ځوانان ورسره مرسته وکړي او تر څو هغه ګوګل هم مجبور شي چې پښتو ژبه دغه ترانسلیشن برخه پکې جوړه کړي. نو ملګري شته دي هغوی ډېر پوه دي په ژبه کې او هماغه پوه کسان په دې برخه کې کار کوي.
بله، ډېر مننه. زه به اوس څراک صاحب ته ولاړ سم. البته څراک صاحب، تاسو خو د کلید راډیو ویب ایډیټر هم یاست. څومره فرق لري د انټرنیټ لیکنې یا مثلا دغه سي د ټولنیزو رسنیو لیکنې او د نورو رسنیو لیکنې، مثلا راډیو تلویزیونونه دي، مثلا چاپي مطبوعات دي، آیا د دوی ترمنځ ډېر فرق شته او که څنګه؟
نو راغو تاسو یو او دین کو تاسو نمونه وایم. فرق شته دی ځکه فیسبوک کې د یو رسنۍ د شي استعمالون کی په دې مکلف نه دي چې هغه کاروالي ته دقت ته پاملرنه وکړي، را د کام خلګي ارتوې کارول شي. او نور ویب سایټونه چې دي آنلاین رسنۍ چې دي هغه کې نو مشخص کسان ورته کار کوي یا دی وی ورګان د خونه نظارت کیږي، نو هغه دې چې هغه صحیح لیکنی کار لیکنی او معیاري لیکنی وکړي.
بله،
خو فیسبوک څه څنګه فیسبوک کې هر څوی اکاونټ جوړ کړی دی او هغه یې مخفل څه شي غواړي هغه د منګورو د سن سره شریکوي.
بله،
مثلا ځینې کسان ناکس پورته کوي، ځینې کسان د غم غمرادی چا سره کوي، یا ځینې خوښي شریکي سره چا سره. نو په دې کې مکلف دي ځان نه ګڼي چې هغه ژبې کوم مسول شي دی هغه مراد کې.
بله، او لیکنه به هم بله ساسو آواز راځي بالکل، او لیکن به هم ډیر ساده او ډیر لنډ او عامیانه ژبه باندې به د کچیر پرتلسی مثلا د تلویزیون د ژبه سره یا مثلا د غسی د چاپی مطبوعاتو د ژبه سره فرق به پکشي څنګه؟
تر ډیره ساده دي، هغه دوستان چې هغه ملګري چې جورنالیزم ډګر کې کار کوي یا مثلا ادیبان دي، لیکوالان دي، شاعران دي، هغوی کوشش کوي چې بیا په فیسبوک کې هم خپل معیارونه په نظر کې وساتي او صحیح لیکنې وکړي. هر اړخ نه املا انشاءالله اړخ نه لیکنه کې مراد کړي، نور ادبي اصول چې دي هغه پکې مراد کړي، خو عام ولس چې دي هغه کسان چې مثلا په دې برخه کار نه کوي، یو مکتب شاګرد دی، یو محصل دی، یا یو کس دی چې کم از کم په فیسبوک په کارونې پوهېږي، نو هغوی به په دې شیانو کې دا شیان نه مراد کړي، یو ساده لیکنې دي سره کمی هغه دوی د سوي مطابق لیکنې کوي.
بله شفق صاحب، څه فکر کوئ زموږ ځینې اوریدونکو د املا په باره کې ویل دي چې ځینې خلک مثلا املای درست نه وي او لیکنې کوي، په دې باره کې تاسو څه وایاست چې تر کومه اندازې پورې په خپله یا ټولنیزې رسنۍ چې دي یا په انټرنیټ کې دغه شی اوس تر یو حده پورې زه فکر کوم چې ته منل څه ویلایي؟ ډېر غټ غټ خلک دي چې املایی غلطی کړي یا مثلا خپل پیغامو کې چې لیکي یا مثلا خپل په لیکونو کې چې لیکي پاګه کې املایی غلطی موجوده وي، په دې باره کې تاسو څه وایاست؟
اول خو دا خبره رښتیا ده، او دا غندښنم چې ځینې ملګري دي چې هغوی املایی تېروتنې کوي. یو مشکل دا دی چې ځینې ملګري اوس خصوصا په افغانستان کې چې انټرنیټ عام شوی یا دغه 3G انټرنیټ چې له کوم رئیسې راغلی دی، او خلکو سمارټ فونونه یا دغه کوم پرمختللي موبایلونه چې دغه پیدا کړي دي، نو دوی هر یو کوشش کوي چې په خپل موبایل کې انټرنیټ ولري. خو بیا ځینې کسان داسې شته دي چې هغوی موبایل لري، انټرنیټ لري، خو په دې نه پوهېږي چې څنګه دغه پښتو کیبورډ هغه خپل موبایل ته ښکته کړي چې هلته کره پښتو ولیکلی شي. همدا وجه ده چې ځینې ډېر ملګري په انګریزي کې پښتو لیکي سیل کوي، لکه څنګه چې موږ لیکو اس ای ان جی ای لیکي، که نه څنګه دغسې انګریزي کې لیکي، یا د فارسی یا دری توري کاروي، یا د اردو ژبې یا د عربي ژبې توري کاروي، ځکه دوی په دې نه پوهېږي چې هغه سوچا پښتو کیبورډ چې دی هغه کمپیوټر ته او یا خصوصا موبایل ته کې. نو خو تر اوسه یعنې دغه څومره موده چې تېره شوې ده، خلک یو څه بلد شوي دي، همدا ټولنیزې شبکو برکت دی چې یو کس هم چې د پښتو کیبورډ کوم هغه اپلیکیشن چې پیدا کړی دی هغه در سره شریک کړی دی، چې که څوک غواړي خپل سمارټ فون ته یا موبایل ته پښتو کیبورډ ښکته کړي، نو لینکونه یې هلته پوسټ کړي وي، سپاره کړي وي، دوی اخیستلی شي. نو دا ستونزه یعنې پخوا په نسبت ډېره کمه شوې ده، او انشاءالله چې په لنډ وخت کې به قربان کېږي او په اسانۍ سره بیا کره پښتو لیکي په موبایلونو کې او په انټرنیټ کې.
بله ډېره مننه شفق صاحب. ترک صاحب څه فکر کوئ زموږ یو اوریدونکي یاسین باچا لیکلی دی چې خلک باید پښتو ولیکي د انګریزي پر ځای چې لیکي، مثلا زیاتره خلک انګریزي هم لیکي یا مثلا دغه سی اردو لیکي یا مثلا دری لیکي، وای دوی وای چې باید هر څوک دونه مسؤلیت احساس کړي او پښتو ولیکي. ساس په نظر باندې څومره دا مهمه ده چې په خپل پښتانه په انټرنیټ باندې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو باندې خپل ژبه ډېر استعمال کړي او خپل د ژبې نه ډېر کار واخلي؟ شفق صاحب تاسو یاست؟ بله شفق صاحب ته به ولاړ سو، بیا به ساس نظر به واخلو، درسته ده؟ بله مهرباني وکړئ شفق صاحب.
ارتیا ډیر زیاته ده، او باید هم دغسې وشي چې خلک خپله ژبه باندې لیکنه وکړي، ځکه انګلیسي یا نور ژبې یا په دری اردو یا دې ورته ژبې عربي د دې په کې شه د سن کې به مخصوص کسان وو سی یو څو کس به چې هغه په دې ژبه پوهیږي خو په پښتون کې د پښتو ژبه لیکنه وکي نو زبې لا اصل ملګری چې وایي په مصر ملګری دي هغه کولی په اسانۍ د نړۍ لیکنه مفهوم تنه واخلي نو اړتیا ده خو یو مشکل زما د نظر مخکې شفافه مو د اشاره وکړه ځینې کسان پښتو نشي لیکلی مثلا په موبایل کې یا کمپیوټر کې دا اسانتیا نه لري د لیکنې هغه اړ کیږي چې بلې ژبې باندې پرې خطر باندې چې توري غلط نشي یا مثلا یو کلمه ونه غلط نشي چې غلط مفهوم ونه واخلي هغه اړ کیږي چې بلې ژبې نه په مراجعه کې په مثلا پښتو پر ځای دری ولي کې مثلا عربي ولي کې اردو ولي کې یا انګلیسي ولي کې نو هغه مشکلات چې وصل کوم شفق څه اشاره وکړه دا مشکلات حل شي پښتو د مثلا د موبایل ژبه شي لکه څنګه چې وښودل کمپیوټر ژبه ده همدغه چې د موبایل ژبه شي نو کېدای شي دغه مشکلات چې وستي دغه په راتلونکي کې حل وي.
بله ډیره مننه شفق صاحب. زه غواړم دغه پوښتنه په یو بل شکل باندې ساس نه وکم چې ساس په نظر باندې د ټکنالوژي عامیدلو په ټکنالوژي کې د پښتو لیکل البته موږ تاسو د ګرامر په اړه باندې د املا په حساب باندې د تخنیکی مشکلاتو په اړه باندې خبرې وکړلې ساس په نظر د پښتو ته ګټه کړې ده او کچيري فکر کوي چې نه د پښتو ژبه هغه لیکل خراب کړی دي یا مثلا هغه قواعد کوم ګرامر چې د ژبه دی هغه پکښې نه مراتیږي.
زه فکر کوم دا خو په خپل په هغه کارو پورې اړه لري چې څوک دغه ژبه چې لیکي څنګه کاروي. اوس موږ په فیسبوک یا په نورو ټولنیزو شبکو کې یا په ویب بلاګونو کې ځینې کسان دي د خپلې سیمې خاصه لهجه په هغه لهجې دوی لیکل کوي او معیاري کوم لیکدود چې دی هغه ته پام نه کوي. نو دا اوس موږ پړه په ټکنالوژۍ یا په ټولنیزو شبکو یا انټرنیټ باندې نشو راچولی. دا په خپله مشکل په هغه کسانو کې ده چې څوک داسې کوي هغه کاروونکو کې. نو زما په نظر دا ته خو ډېره کړې ده ځکه کومه ژبه چې نن سبا د ټکنالوژۍ ژبه ده اما په نړۍ یعنی نړیواله ژبه ده. اوس انګریزي وګوره چې یعنی تر اوسه پورې موږ کمپیوټرونه پښتو نه پېژني یعنی کوم اپلیکیشنونه چې دي هغه پښتو دي. نو کومه ژبه چې څومره د ټکنالوژۍ ژبه چې هغه هماغه عمره پرمختګ کولی شي خو زما په نظر ګټه ډېره کړې ده. یو مشکل چې موږ کې دی هغه همدغه دی چې لهجې کاریږي او هغه معیاري لیکدو ته پام نه کیږي. نو دغه یو څو مشکلات شته دي چې باید پام وشي ورته.
بله ډېره مننه شفق صاحب او څرک صاحب داس په کوچې او څاورېدونکو په وخت لوڅو دوه درې اورېدونکو په وخت لوبه ګورو چې دوی څه نظر لري څه پښتني احساس نه لري. نو دغه په فیسبوک کې هم ډېر اورېدونکو خپل نظریات مور سره شریک کړي دي. مثلا ډېر خلکو ویل دي چې باید درسته استفاده ورڅخه وسی. سمسور خان لیکلی دی چې باید اته ساينسي او په علمي ډګر کې ورڅخه استفاده وسی. لال زمیر لیکلی دی چې باید شې استفاده ورڅخه وسی. ربی ګل خان لیکلی دی چې باید بد الفاظ استعمال نسی زیاتره په ټولنیزو رسنیو کې دوی ټولنیزو رسنیو ته اشاره کوي. یو دوه درې اوریدونکو هم لرو بیا به تاسو په دغه نظریات باندې خپل نظر راکړي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لرئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
څنګه سلام غلجه له کوټنه تیسره په تماس کې.
bale غلجه صاحب مهرباني.
زما خدا درنو مېلمانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه مې د ټول پښتنو څخه چې موږ د کمپنۍ د موږ پر هر کوکا باندې پښتو لیکو او بل موږ یې دوی ته سامانو نه سو عربي او پښتو پر لیکو. نو موږ د پښتو ته ډېر توجه کړی ده. نو ټول کمپنۍ والا پښتنو ته دا وایي چې دوی په افغانستان کې که په پاکستان کې که په هر ځای کې باید پر د خپل کاشنانو پر هر شي پښتو ولیکي. نو پښتو به مشهوره شي عزت هم پیدا شي.
ډېره مننه غلجه صاحب. بالکل تاسو درست خبره وکړله. ستاسو پوښتنه مو واخیستله، ستاسو نظر مو واخیستی، میلمانه به هم ور باندې تبصره وکړي. یو بل اوریدونکي به هم واخلو، به وګورو چې زموږ سره دا ځلې په دوهم لاین کې څوک دی. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو پر لاندې توګه وکړئ.
مرزای صاحب، تا ته و مهربانو ته سلامونه. تاسو له سلامت څخه زه محمد جان عادل د نوشکي څخه دا کمپیوټر خو صحیح ده چې دا په داسې حساب دی دا خو د هر چا په اخلاقو پورې اړه لري. که ښه استعمالوي ښه شی دی، که غلط استعمالوي غلط شی دی. او بله خبره دا ده چې زه خپله کمپیوټر لرم، د کمپیوټر استعمال کوم. مثلا په دا کمپیوټر په کیبورډ کې انګلیش دی او پښتو ده، مګر دغه پښتو چې د ګرده اردو پښتو ده، اردو د وینو زه څنګه کولی شم چې سچا پښتو ولیکم؟
بله مننه کوم. په دې باندې به هم میلمانه خپل نظر ورکړي، خو زه فکر کوم چې اوس تقریبا د مایکروسافت وینډوز کوم سیستم چې دی هغه ټوله پښتو پکې شته، او تاسو کولی شئ چې د پښتو کیبورډ خپل کمپیوټر ته ورپورته کړئ او دغه نه کار واخلئ، بدون د دې چې تاسو د اردو ژبې نه یا مثلا د فارسی ژبې یا د عربي ژبې نه کار واخلئ. تاسو کولی شئ چې پښتو کیبورډ ولرئ او دغه په حساب باندې کار وکړئ. خو میلمانه به هم په دې باندې نظر ورکړي. زه به اول شفق صاحب ته وخت ورکړم. شفق صاحب، تاسو مهرباني وکړئ. البته نظریات ډېر دي، خو څه فکر کوئ غلجي صاحب چې کوم خبره وکړله، تر کومې اندازې پورې دغه په ټیکنالوژي باندې هم باید عملي سي چې دوی د کاروباریانو خبره وکړله، د تجارانو خبره وکړله، کوم شی چې مثلا صادریږي نور ملکو ته په هغه باندې باید پښتو ولیکل سي، په بازار کې باید پښتو وویل سي، دغه تر کومې اندازې پورې فکر کوئ چې هغه خلک چې په ټیکنالوژي کې وارد دي یا په ټیکنالوژي باندې کار کوي هغه باید هم دغه مراد کړي او خپله ژبه و کوم خپل کلتور چې دی هغه خلکو ته معرفي کړي او خپل هم استعمال کړي؟
ولا زه فکر کوم چې په دې برخه کې تر ټولو مهم احساس دی خپلې ژبې سره مینه ده. زه به یو مثال ورکړم. دا څومره د مخکې یو ملګري یو جواز اخیستی اقتصاد وزارت نه په افغانستان کې، نو د هغه کمپنۍ نوم چې و په سر کې پاڅون راغلی و، پاڅون همدغسې چینونی و. دوی حتی یعنی ګوره وزارت د اقتصاد وزارت یا په خپله آیسا کومه برخه چې ده، دوی پاڅون نشو لیکلی، پاهون لیکلی و، ځکه چې دوی سره د پښتو کیبورډ نه و چې هغه څه ولیکي. نو که سړی فکر وکړي چې یو وزارت کې چې دومره بودیجه به هم لري، یعنی یو کیبورډ خو دومره سخته نه ده چې یوه وینډو د نوې وینډو واخلي او هغه په کمپیوټرونو کې انسټال کړي یا پښتو یو کیبورډ انسټال کړي. نو تر ټولو مهم خو اول دغه احساس دی چې خپلې ژبې سره باید یو څوک مینه ولري او هغه خپلې ژبې ویلو باندې ونه شرمېږي، په لیکلو باندې ونه شرمېږي او یو فخر ور باندې وکړي. نو یعنی مقصد مې دا دی چې اوس پښتو ژبه یعنی تر ډېره د ټیکنالوژۍ ژبه ده، خو مشکل په موږ کې ده چې ولې نه کاروي، ولې موږ خلک یې کارولی نه شي. نو یعنې داسې به م نه وي چې ورسره بلد به نه وي. بلد دي خو نه پوهېږم چې دا موږ د لټۍ نښه ده یا یو مسؤلیت احساس نه کوي که څنګه. نو دغه یو مشکل شته دی. او بل دغه ورور چې وویل چې پښتو څنګه پیدا کولی شو، تاسو هم ورته وویل چې دغه اوسنۍ کومې وینډوګانې چې دي، یا وینډو سیون چې دغه که بیا په کمپیوټر کې انسټال کړي، په خپله هغه چې پښتو شته ده، یا لیوال پښتو کیبورډ دی، یا که موبایلونو ته اخلي په آی ټیون کې شته دي، په اپل ستور کې شته دي، نو دوی هغه ځاینن دغه پښتو کیبورډونه پیدا کولی شي په دې راسمه.
بله ډېره مننه کوم شفق صاحب. څرک صاحب، زموږ یو اوریدونکی سمسور خان په فیسبوک باندې دوی لیکلي وایي چې باید ټیکنالوژي یا پیسېلا ټیکنالوژي باید استعمال سي تر څو چې ساینسي او علمي موضوعات هم په پښتو کې وو، د دینه باید ګټه واخیستل سي علمي او ساینسي موضوعاتونه. څومره فکر کوئ چې په خپله پښتانه په دغه برخه کې کار کړی دی چې مثلا ساینسي او علمي کوم مقالې چې دي یا کوم لیکنې چې دي هغه په پښتو کې او په پښتو واړي او بیا خلک ورڅخه استفاده وکړي د انټرنیټ د ذریعې څخه یا مثلا دغه سي د ټولنیزو رسنیو د ذریعې څخه؟
نسبت تیر لاسو کولون ته دا شاو خوا کولون ته ډیر کار شوی دی اکثر دوستان دی چې ټیکنالوژي برخه کې کار کوي مثلا آثار ژباړي نور ژبونه مثلا مختلفه ژبونه ژباړي کوي کتاب چې باندې چاپ شوی دی نیټ کې دغه شي لیکلي مثلا لوسی دی مصر بشوی دی فیسبوک کې هم دغه ځینې پاڼې دي چې بلا بلا برخو کې کار کوي خپل لیکنې چې باړلې دي خپل معلومات شي هغه دوستانو سره شریک کوي خو څومره چې لازم ده هغه کار نه دی شوی ورته ډېر محدود کسان دي اړتیا ده چې باید په غټه کچه باندې کار ورته وشي هغه کسان چې په مسلکي کسان دي هغوی باید هڅه وکړي چې
بله ډیر مننه څراغ صاحب داس بوکو چې د پروګرام په دې برخه کې به د استاد اسدالله غزنفر صاحب سره ما یو مرکه کړې ده دا مرکه به واورو هغه په دې باندې خبرې کوي چې یو ښه لیکنه د یو ښه لیکنې لپاره کوم معیارونه باید په نظر کې ونیول سي او ښه او مؤثره لیکنه څنګه کیدای سي څوک څنګه کیدای سي یو ښه لیکوال سي نو دا به واورو بیا به موږ تاسو خپل بحث به ادامه ورکو په دغه باریک پام خبر وکړو چې د یو ښه لیکنې کوم معیارونه چې دغه څنګه کیدای سي چې په انټرنیټ باندې دغه رقم د ټولنیزو رسنیو په لیکونو باندې هم عملی سي د مرکې په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د لیکنې په معیارونو باندې خبرې کړې دي هغه ماته داسې وویل
ش لیکنه مختلف معیارونه لري طبعا دا خو ضروري معیار دی چې د ژبې ګرامر ته باید پکې پام وشي خو له دې نه علاوه ځینې نورې خبرې هم ډېرې مهمې دي په ش لیکنه کې بې ځایه اعتناب نه وي یعنی که زه ګرامر هم مراعت کړم خو هیڅ خبرې وشي کوم دا په لوستونکي باندې شنه لګیږي لکه خو شل لیکنه شایسته لیکنه روانه وي روانه په دې معنا چې کله یې ته لولې ژبه دې کې ونشنلې د نثر له نظره خو ګومان کوم دا ډېرې مهمې خبرې دي البته د شي لیکنې لپاره ګومان کوم نوې خبره د ښه ترتیب چې کوم ځای شروع کې او چیرته لاړ شي او ډېره مهمه ده چې د مخاطب اکتیاوی و پیشنه ځکه په افغانستان کې اوس په اوکتلونو خبرې وکما په تحت البحرو خبرې وکما کمې خبرې نه وي همي خو اوریدونکی به څه کوي په درد نه خوري چې د مخاطب ضرورت ته نظر کې ونیسو
بله مننه استاد البته تاسو خپل په کتاب کې ورته اشاره کړې ده چې څنګه څوک کېدای شي ښه لیکوال سي اساس په نظر کې څو غواړي چې لیکوال وسی یا شی لیکنی وکي هغه باید څه وکي البته تاسو د لیکنې په باره کې ویل مثلا تاسو خپل کتاب کې لیکلي دي چې څوک باید دوامدار لیکنی وکي ترڅو چې ورسره عادت سي ورسره مختصي
او د نثر لیکلو هنر څه کوم دا خبرې او فکرې دي زما په خاطر باندې که څوک غواړي چې ښه لیکوالي اول باید مینه ولري د مینې هیڅ کار هم نکړي بیا پریکټس پکار ده یو جمله ډېر تکراروم لګیږي چې اوریدونکو ته دا تکرار نه وي لامبو په وچه کې نسته کیږي لامبو به د اوبو په منځ کې ستیږي په اوبو کې به کله کله سړی شلوب هم شي خو ورو به دا ستکی شي خپل توله څنګه برابر کړي خپل بیلانس څنګه برابر کړي او لامبو څنګه شي لیکوالي هم لیکلو زکی شي اول مینه په کار ده بیا لیکل په کار دي بیا په شو اثرو کې په اوچتو اثرو کې په شاهکارونو کې غور په کار ده د اوچتو اثرو لوستل شدیتا ډیر څور څه کولای شي او لیکوال لې سره مینه یو خبره ده یو بل مینه هم پکار ده او هغه دا چې سره باید لجانه راوږي نه په یوازې په لیکوالي کې بلکې په هر کسب کې د رسیدو لپاره د پرمختګ لپاره دا پکار ده چې زه یوازې په ځان مینه ونه اوسم بلکې لجان سره ډیر مینه عیب کوي نرجسیت عیب ده نارسیسیزم عیب ده پرمختګ مخه نیسي زه باید د اوغو خلکو سره چې ورته مخاطب یم اوغو سره مینه ولرم حتی په دې نتاخی کې چې
زما او تا دوار مشترک کسب دی که چیرې ځان سره مینه لرو نو اوریدونکو مینه خوشی که چیرې خپل اوریدونکو سره مینه لرو دا اوریدونکو مینه ما او تا ته خامخه اغلاری راځکایي چې څنګه خپل خبره په ډیره واضح طریقه ته ورسو په دې کولی کې دا خبره ده.
بله شفق صاحب تاسو زمور سره یاست؟ بله شفق صاحب څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه دغه خو هغه اساسات دي چې د یو شی لیکنې لپاره پکاریږي یو لیکوال لپاره پکاریږي. آیا فکر کوئ چې دغه اساسات باید په انټرنیټ کې د انټرنیټ په لیکلو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چې خلک لیکنې کوي په هغه کې هم مراعات شي او که څنګه؟
ډیره مننه. ما څه مده مخکې په همدې موضوع باندې خپرونه م لرله.
بله
هلته م چې ما څومره درکړه یعنی دغه انټرنیټ هم چې دی دا داسې نه ده چې صحیح دی چې دا یوه مجازي نړۍ ده، خو په دې مجازي نړۍ کې هم موږ ټول انسانان یو، یعنی خپل منځ کې هغه د چا خبره چې روبوت نه یو چې ماشیني انسانان نه یو، موږ آدمزاده یو چې هلته څنګه ټولنیز ژوند یا هغه ټولنیز اخلاق چې موږ په ورځني ژوند کې هغه پالو، یعنی یو چا ته ترخه خبره نه کوو، په ځینو خبرو باندې شرمېږو، د ځان صفت ښه نه راباندې لګي، یا خپل عکس موږ چا ته اسې نه ښکاره کوو چې که غوښتنې نه وي کړې. نو دغه څه په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې اما راته ټولنیز اخلاق چې موږ په ورځني ژوند کې لري باید هلته مراعات کړو. اوس یو مثال به درکم، په دې خصوصا فیسبوک کې ځینې ملګري دي نو په خپل لیکنو کې ټیک کوي، نسلوي، یعنی هغه څو غواړي کنو غواړي به ټیک کوي، دا په خپل هم کا یعنی کار ډیر مبالغه ونه کوي، یو ډول بد اخلاقي ده یا یو ډول دی بل په اغه شخصي حریم باندې یا د بل خپلواکي چې دا اغه انساني خپلواکي چې دا پاره پیخو د لږکه اغه به نه غواړي چې ته یو داسې لیکنه چې د شخصیت ته تاوان رسوي، یا د نه غواړي چې د په والیا د په پانه خبره شي. موږ زیاتره ملګری چې دی چې د فیسبوک په کارولو باندې کېږي دوی دغه کار ډیر کوي چې دا په خپل هم یو بد تاثیر لري، ځکه اغه لیکنه به د چا خوښې نه وي خو ته ورته وایې چې دغه ول ولا. نو دغه مسایل شته دي او کوم اخلاق چې موږ په عام ژوند کې په پام کې نیسو باید په ټولنیزو شبکو کې او په انټرنیټ کې په پام کې نیسو.
بله اترک صاحب، تاسو خو هم د استاد اسدالله غزنفر صاحب مرکه واورېدله، ساس په نظر باندې دغه معیارونه د عملي کېدو وړ دي او موږ تاسو د دې مثالونه لرو چې خلق دي دغه سیمه یارونه لکه غوي چې ورته اشاره وکړه د شی لیکنې په انټرنیټ کې هم عملی کړی وسی؟
لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړه چې سړی مثلا لیکوال لیکنه کوي، یو ژورنالیست لیکوال لیکنه کوي، همداسې عام خلک چې لیکنې کوي هم دغه معیارونه که په نظر کې ونیسي نو مینهوال یا لوستونکي به ډېری او معیار یاری چې لیکنهونه کې نو کېدې شي یو کاسي خطا یا ساون ولولي، خو یو ورځ به ولولي، دوه ورځ به ولولي، هغه لسن کې د لاس ورکې سوای به فکرې شه انفنګ کې یاره مګر ته لاس لسن و چې زکه بوې کې چې د لیکنې ګټ نه رسی جاتا یا کېدې شي فکر کې چې اساس ما وخت دی کې نو کده هم یارونه په نظر کې ونیول شي چې خو به دا بسانه وکړه ولې شي خپل کم څه غواړي کم پیغام شو غواړي چې ته ورسي هغه به خلصون کې ته رسول شي او خلق به که دخلي کنه وکي نو خلق ارکیږي چې دلې کنه ولوي او که یارونه په نظر کې ونه نیسي نو خپل لوشن کې لاس ورکړي.
بلې ډېر مننه.
دا چې باید په فیسبوک کې.
بلې بلې مهرباني وکړي.
نو ورته چې فیسبوک کې کوم کوم ملګری چې فیسبوک لیکنی کوي هغه هم دغه میرونه چې کوم ورسره په اشاره وکړه هغه هم هغه ځمونه کې او ډېر بیل ګشته دي. زه اکثر ملګری چې ما سره زما سره پلیس کې دي ملګری مې هغه اکثر جرنالستان دي لیکوال دي شاعران دي نو هغه لیکنی واقعا سړی څور نه ځکولې شي یو څور نه خسلې شي. خو ځینې ملګری داسې ما سره شته چې هغه صرف عکس پورته کوي.
بله
یو داسې یو شی پورته کوي چې هغه سړی هیڅ ګټه نشي ځکولې خاصه ولا خبر د وخت ځای وی ګوري او به بند کی.
بله ډیر مننه څاک صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې دغه معیارونه نه یوازې باید لیکوال په نظر کې ونیسي، بلکې هر څوک چې لیکنه کوي په انټرنیټ باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې، دوی کول سي چې دغه معیارونه په نظر کې ونیسي او دغه پیسې باندې لیکنې وکړي. شفق صاحب، څه فکر کوئ چې تاسو خپل تجربه څنګه ده؟ یعنی تاسو چې په نظر کې نیسئ کوم وخت چې لیکنې کوئ د انټرنیټ لپاره، کوم وخت چې شی لیکئ د فیسبوک لپاره یا د نورو ټولنیزو رسنیو لپاره، کوم شی په نظر کې لرئ نیسئ، او تاسو تجربه یعنی څنګه کېدای شي څوک ورڅخه زده کړه وکړي، اوریدونکو ورڅخه زده کړه وکړي، په نظر باندې مو ښه پښتو څنګه تاسو لیکئ او دا نور څنګه باید ښه پښتو ولیکي؟
اول خو بس دې طرح شمه چې دغه خپل شعر او شاعري یا ادبي ټوټه یا کیسه چې لیکم د هغه خپرولو نه پرته، یعنی د هغه په ګډون او عام چې خپل خپرونه کله په پانه کې خپره شي بیا یې لینک خپروم چې رادیو لاري کا چانه یا ویډیو آل چې لینک لاري واوري یا په پانه کې ورشي، دې ټول په ګډون زه په خپل ډېر دې ته پام کوم چې یو خو دې ته هغه ورځني مسایل ګورم چې کوم سره خلک علاقه لري، هغه لیکم یا فرضاً نورو ژبونه یا اردونه یا انګریزي ژبونه ځینې مطالب ژباړم او په خپله پاڼه خپروم، او یعنی تل هڅه کوم چې ډېره ساده ژبه ولیکم چې ملګري ور باندې پوه وسیږي.
بله، یعنی ساس په نظر باندې یو لیکونکی، یو څوک چې یو شی لیکي په پښتو کې خصوصا، هغه باید چی شي په نظر کې ولري؟ یعنی مثلا فکر کوي چې باید املا او انشا باید مراعات کړي، ګرامر باید درست ولیکي، جمله باید درست ولیکي، او یا که فکر کوي چې نه مطلب ډیر مهم دی، کوم شی ساس په نظر باندې ډیر مهم دی چې اوریدونکي ساس د ژبې نه زده کړي؟
اول خو دا املا او انشا هغه خو ضروري ده، ځکه چې کله ته املا او انشا ونه لرې نو خلک به هغه تا لیکل څنګه ولوستل شي، یا به څنګه هغې نه هدف واخلي، یا به مطلب څنګه ورنه واخلي. نو مهمه خو دا ده چې کومه خپله خبره چې ده، ځینې ملګري دي په لوی لاس، یعنی هغه خبره هغه که ووایم په اصطلاح وایي لغت فراني کوي که نه، چې څوک بیا په اسانۍ هغه نه هدف نه شي اخیستلی. نو په کار خو دا ده چې کله، یعنی اوس انټرنیټ ډېر ښه دی، ځینې کسان که په یاګانو کې مشکل لري، یاګانې نشي مراعاتولی چې په پښتو کې یوه لویه ستونزه ده ډېرو ملګرو ته، په اسانۍ سره هغه لیکنې پیدا کولی شي په ګوګل کې که پلټنه وکړي ورپسې. نو کله چې د ژبې په هغه لیکلو باندې وپوهېږي نو باید مراعات کړي. نو زه په خپله هم همدا هڅه کوم چې کومه ټایپي تېروتنه ونه کړم، کومه املایي تېروتنه ونه کړم، او داسې څه خدای مه کوه ونه وایم، داسې څه ونه لیکم چې د یو چا ته ازار ورسیږي یا د یو چا سپکاوی وشي پکې.
بله ډېره مننه څرک صاحب، وخت مو ډېر کم دی. ساسو تجربه څه وایي او څنګه کېدای شي چې تاسو لیکوالانو ته، دغه خلک چې په انټرنیټ باندې لیکنې کوي یا د انټرنیټ استعمالونکو ته، د فیسبوک استعمالونکو ته څه مشوره ورکوي چې په لیکنو کې باید څه شته ډېر پام وکړي؟
زه خپل تجربه سره شریک کوم. کله چې زه خپل څنګه شوم، کوشش کوم چې املا، انشاء، ګرامر دا لومړی قدم کې دا مراد کوم. لکه مخکې چې شفق ته اشاره وکړل چې تاسو خلک په اسانۍ وکولی شي مفهوم ترلاسه کړي، بل مطلب شي به سړی ولي کې چې یو بچا ته څه ورکړل شي، داسې نه چې کم د نور دوستانو وخت هم ځای کې او هغه به فکر لوستل وروسته فکر وکړي چې والله هسې مې لیکنه ولوسه یا دا شی بل ولوسه. نو دواړه دغه دوه معیارونه دواړه زه کوشش کوم چې مراد کوم، اول املا انشا ګرامر، او بل مطلب باید ښه مطلب غوره شي. او
بله ډېره مننه کوم د ژورنالیست لیکوال او شاعر ګل شفق صاحب نه چې د ازادي رادیو سره هم دوی کار کوي، او دغه رقم د ژورنالیست او شاعر سردار ولی څرک صاحب نه هم مننه کوم. دوی د کلی د رادیو ویب ایډیټر دی، امدارنګ ساسو ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واسو هغه اوریدونکو چې موږ ته ټلیفونونه کړي وو یا موږ ته خپل پیغامونه شیدي کچیر تاسو د پروګرام په اړه باندې یا د موضوع په اړه باندې غواړي بیا هم خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. زموږ د فیسبوک باندې تلای سي او د نن شپې د شنجک د پروګرام تر لاندې خپل نظر خپل پښتن لیکای سي چې موږ ورڅخه ګټه واخلو ام اوریدونکو ورڅخه ګټه واخلي. زه به د بلې پنځشنبه په ورځ باندې شپې باندې البته بیا ساس په خدمت کې د نیو موضوع سره حاضر سم او زه دریجه به امکان راغلي دي دوی به خپل خبرونه په یو څو شیبو کې پیل کړي. د اوس لپاره د خدای په امان.